پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزا اجمل اند هرکلی کوم په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولري. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي البته د طالبانو حکومتي سرچینو په حواله چې د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول درې لوړپوړي طالب بندیان د کابل کې له زندان خوشي شوي او قطر ته استول شوي او تمه کیږي چې نن به دوه لویدیځ استادان چې طالبانو سره برمته دي هم له بند خوشي شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او دغلته د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزوي او د داعش د ډلې پر ضد د عملیاتو ارزونه کوي. دا مو د سر موضوعات دي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزه استریو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي سول او قطر ته رسیدلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي او د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پوره خبرونه واوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملي خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د درو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس به هم نن د ورځې خوشي سي. هغوی په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تشتولی ول. دا نه د سرګند چې دغه دواړه استادان چیرته ساتل کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې خبر خبري نه دی کړې. ته قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه لاسن دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د حقانی د شبکې د درویو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. جمهور رئیس تېره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو جګپړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې تېره اونۍ تر خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دغو کسانو د خوشي کولو پروسه یې ځنډولې ده. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر نن لیکلي چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغانستان د جمهور رئیس په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروری دی. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې سه‌شنبې په ورځ ویلي و چې د هیله لري چې د حقانی شبکې د درویو مهمو غړو تبادله به نه یوازې دا چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته افغانستان ته تللي وو خوشي کړي، بلکې د سولې په پروسه کې به هم همکاري وکړي او د بین الافغاني خبرو پیل ته به زمینه مساعده کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د کمیسون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر به د رواني اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بله هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سوی دی. ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هغه ولایت ته سفر کړی او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو هم درس قومي مشرانو سره به په جلا غونډو کې وګوري او خبرې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په قضیه کې له خپل واکه ناوړه استفاده کړي که یا په کانګرس کې د اظهاراتو د اروېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې ده. ښاغلي پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته چې په خپلو دوو ختیځو سیمو کې د روس پلوو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي، د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د براک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخنیوی کړی دی. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون نه کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ له پالیسیو خبر دي په کانګرس کې خبري وکړي. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبري اژانس محرره مارګریتا اګناتووا پولیسو د بيدرکه کسانو په ګڼه کې ثبت کړی ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبري اژانس ته ویلي چې مارګریتا اګناتووا 29 کلنه ده، درک یې نسته او پولیس یې د موندلو لپاره هڅې کوي. د هغې مور ویلي چې وروستی وار یې خپله لور د یکشنبه په ورځ لیدلې ده. هغې له ځان سره د هویت کارت، د بانک کارت، موبایل ټلیفون یا نور ضروري مواد هم نه دي وړي.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل باندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه د بیلابیلو طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د حقانی شبکې درې مهم زندانیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر محمد اشرف غنی په دوو جلا تلیفوني تماسونو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او همدارنګه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره غږېدلی دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی. د ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر هلته د وضعیت د ارزونې او په داعش باندې د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاو د ارزیابۍ په خاطر ورغلی دی. په دې موضوع به له ننګرهار نه ریپورټ ولرو. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رواني اونۍ تر پای به ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه او بله اونۍ کې به پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله دې دغه هفته تر پایه پورې به پروسه ختمه شي.
تر پایه را سره وي نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم مه هېروئ. درنو دوستانو بیا درته هر کله ویو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه اعلان کړه، خو وروسته په دغه پریکړه کې ستونزې رامنځته شوې او څنګه چې ټاکل شوی وه دغه بندیان د دوو امریکایي برمتشو استادانو سره تبادله نه شول. خو اوس ریپورټونه د طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې دغه درې بندیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته استول شوي دي. دوی به د امریکایي پانتون د دوو برمتشو استادانو سره تبادله کیږي. د برمتشو لویدیځو استادانو چې یوې امریکایا کیو کینګ او بلې استرالیا تیموتی ویکس دی، ځای ځایګی لا هم معلوم نه دی، خو ځینو طالب سرچینو ویلي دي چې دا دواړه به هم نن وروسته خوشی شي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
بله انسب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، طالبانو ته نږدې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی درې لوړ پوړي طالب بندیان چې د افغان حکومت په بند کې و تیره شپه قطر ته رسیدلي دي. که څه هم رویټرز د موضوع د اساسیت له کبله د سرچینو نوم نه دی افشا کړی، خو وایي چې دوی طالبانو ته نږدې له دریو سرچینو سره خبرې کړي چې یو یې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ده. دغه سرچینو رویټرز ته دا هم ویلي چې افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان به نن ناوخته خوشی شي، خو افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه رویټرز ته څه نه دی ویلي. رویټرز دا راپور وروسته له هغې خپروي چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو بندیانو د تبادلوي په اړه د ولسمشر غنی غني او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د غیواد د ملي امنیت د سلاکار ترمن د بحث او خبرو پاړه ویل دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بیلابیلو تلیفوني اړیکو په ترڅ کې د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې پاړه د ښاغلي غنی له پریکړې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې له افغان حکومت سره به یو ځای کار وکړي او که طالبان خپل ژمنې ماتې کړي هغوی ته به ځواب وایي. د ښاغلي صدیقی په وینا دواړو لوریو پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړه وکړه. څو له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو په هدف یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د لازم شرط په توګه وړاندې کړي. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د قنی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي، خو دغه تبادله بیا د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډېده. د تبادلې تر ځنډېدو وروسته یوې باخبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا تبادله تر اعلان وروسته په کابل او روګر کې د عملو له کبله ځنډېدلې ده، ځکه افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې په دې تبادلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. طالبانو د دغې یوې حملې مسؤلیت هم نه منلی او ویلي وو چې هر مهال د بندیانو د تبادلې لپاره چمتو دي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د رویټرز د دې راپور په اړه د افغان حکومت نظر واخلي، خو ولسمشر ماڼۍ زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې طالب بندیان او هم د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان قطر ته رسیدلي دي.
تیر ماښام انس حقانی سره د دوو ملګرو هغه قطر ته رسیدلی دي. البته هغه استادان چې د امریکا د پنتون استادان دي هغه هم قطر ته رسیدلی دي. نو موضوع زما فکر باندې تر دغه حاله پورې چې زه خبر یم د خلاصون په حالت کې و،
خو نوموړی یوازې قطر ته د دوی رسیدل تاییدوي نه تبادله. انسب که د سرچینو معلومات کروي نو ښایي چې نن د ورځې په ترڅ کې په دې اړه تازه معلومات هم ترلاسه شي چې د ازادي راډیو په را روانو خبرونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو. بله انسب
مننه کوم. اجمل تورمان له تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو همکار اجمل تورمان وو چې په کابل کې د باګرام زندان څخه د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پولو طالب بندیانو د خوشی کېدو او قطر ته د رسیدو په اړه د بیلابیلو سرچینو په حواله معلومات را سره شریک کړل. د درې واړه طالب بندیان د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو برمته شو استادانو چې طالبانو برمته کړي د هغوی په بدل کې خوشی کیږي. داسې تمه کیږي چې د ورځې په جریان کې به د دوی د رسمي تبادلې، البته په قطر کې د رسمي تبادلې ریپورټونه هم خپاره شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې دا انس حقانی په شمول د دې درې لوړ پوړو طالب بندیانو د تبادلې پروسه زندولې ده، په دې بیا غور کوي او علت هم دا خودلی و چې طالبانو خپل شرایط نه دي پوره کړي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. بل ریپورت دا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. دا ولسمشر ویان صدیقی خغلی صدیقی وایي چې ولسمشر به دغلته د امنیتي وضعیت څېړنه وکړي او همدارنګه به په داعش وسلوالو په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې په وستای دی چې ننګرهار ته تللی تر اوسه پورې چا سره کتلی دي او څه معلومات شته؟ همدا اوس را سره له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري په تماس کې دي. انوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟ ننګرهار ته رسیدلی دی، هلته څه لیده کاته تر سره شوي کنه؟
من انکه تاسو ته هم درنو ریډینګ هم زختل سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی سهار جلال آباد ته راورسید. دلته یې نمره د ننګرهار والی امنیتی مسولینو او نورو چارواکو سره لیدل وکړل. د ننګرهار د امنیت د وزې ارزیابي وکړله. ورپسې د ننګرهار کې د پاسون کوونکو مشرانو سره وکتل. چې دا تر اوسه پورې کتنه جریان لري چې هغوی سره لیده کاته کوي او د هغوی څخه یې مننه وکړه د افغان ځواکونو نه دغې پاڅون کوونکو او قومي مشرانو نه مننه وکړه چې دوی د داعش په ماتولو کې حکومت سره ډېره همکاري کړې ده او داعش یې په ننګرهار کې مات کړی دی او دوی ژمنه دغو خلکو سره وکړه چې پاڅون کوونکي به لا تجهیز او اکمال کړي د خلکو غوښتنې هم پنه دادی چې باید په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته زیات پام وشي ځکه په جلال آباد ښار کې امنیتي وضعیت هغسې نه دی چې پخوا او د تیرو کلونو پرتله پکې هدفي وژنې او تښتونې زیاتې شوې دي باید دوی ته پام وشي همدارنګه د ننګرهار برېښنا ته پام وشي چې دغه ستونزه غټه ستونزه ده اکثره وخت دلته د برېښنا پارچاوي وي او نورې ستونزې ورته یادې کړلې چې کومو کې پخوا ولسمشر ژمنې کړې وې چې دغه پوره کېږي خو تر اوسه نه دي پوره شوي همدارنګه که څه هم چې ژورنالستان د ولسمشر لیدلو ته نه دي پرېښودل شوي چې هلته په هغه غونډو کې برخه واخلي خو کوم معلومات چې د ننګرهار رسنیو دفتر ژورنالستان ته ورکوي تر اوسه همدغه معلومات یو بله دا ده چې دوی وایي چې داعش افغان ځواکونو مات کړی خو طالبانو په نوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې داعش د دوی ملګرو مات کړی دی او دوی ته یې اړ کړي چې حکومت سره یو ځای شي چې تر اوسه پورې به د دولتي چارواکو په وینا د شپږ سوو څخه زیات داعشیان
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو روح الله انوري و چې له ننګرهار نه یې رپورټ راکوو ولسمشر محمد اشرف غني نن دغلته تللی دی د دغلته امنیتي وضعیت ارزوي او پر داعش وسلوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوو د ستاینې په خاطر تللی دی که څه هم په وروستیو کې د داعش ګڼ وسلوال حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې آیا د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې د سپین غره په لمن کې پرتې دي د داعش وسلوال په بشپړه توګه لمن زتللي دي او کلایم ځینې سیمې په واک کې دي. بل لور ته په داسې حال کې چې افغان حکومت ته د داعش د وروستۍ تسلیمۍ امتیاز اخلي وای چې د دوی عملیات د داعش د وسلوالو د ځپلو سبب شوي وسلوال طالبان ادعا کوي چې په داعش باندې دوی بریدونه کړي دي او دوی اړ کړي چې حکومتي لوري ته تسلیم شي. په نننیو خبرونو کې به په دې اړه وروسته نور رپورټونه هم ولرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د راځي خپلواک اداره په دې هیواد کې د جایدادونو د بیې د ټاکلو د برنامې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار هدف د ځمکو او جایدادونو د پلور معیاري قیمتونه دي. دوی هیڅوک نشي کولای له ټاکلو قیمتونو خپل جایدادونه په کم او بایو وپلوري خو که په لوړ قیمتې پلوري ستونزه ځکه نشته چې دا د حکومت د عوایدو لپاره مهمه ده او دغه شان د جایداد د سختن لپاره هم ځکه چې ډیره مالي ضربه به ونه ویني. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جایدادونو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو یو شمېر مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کورونو د خرڅولو په بیو کې ټیټوالی راغلی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل سید قدیر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیتونو خرڅونکي زیات خو اخیستونکي کم شوي دي. دا وای د تیرو کلونو په پرتله اخیستو او خرڅولو کې ډیر توپیر رامنځته شوی. نرخونه ډیر ټیټ شوی. مخکې که یو بیس وزمکه په خمو کېد کې په 1,500 یا 1,600 زره و اوس قیمت انتر اتیا یا 90 زره تر ټیټ شوی دی. خاغلی هاشمی ویل د کورونو ډیر ریپلورون کې د دې لپاره چې بهر ته ځین خپل کورونه په بیړه او ناچیز قیمت خرڅوي او د کورونو په بایو اخیست لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو وکیل احمد سرحدی د کورونو د بایو دراټکېدو لامل نامنی او سیاسي بې ثباتي ګڼي. نوموړي ویل چې د جایدادونو په بایو کې ډیر کوچنی بدلون هم د خلکو په اقتصادي ژوند ناوړه او نه جبرانیدونکي اغیز درلودلی شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د جگدلک د یاقوتو کانی سیمه داوطلبۍ ته سپاري. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې سروې بشپړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې پانګونه به د سیمې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. د جگدلک کانی سیمه د سروبي ولسوالۍ جنوب ته د 2.5 کیلومتر په واټن او د ختیځ لخوا د جگدلک کلي سره د 4 کیلومتر په واټن پرته ده چې د سمندر له سطحې 1.8 متره لوړوالی لري او د هیواد یاقوتو له پیژندل شویو سیمو شمیرل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخ پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 70 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 990 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې ریپورت لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګا ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني هم اوریدلی شئ، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میرزایونه نور غیر قانوني نه بولي. اسرائیل صدراعظم د مایک پامپیو د دې څرګندونو هرکلی کړی، خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسرا سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو په اړه دغه څرګندونې کله کړي او په مشخصه توګه یې څه ویلي؟
بله انسب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې دا اعلان وکړ او ویل چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطینی سیمو کې یهودی میرزایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. البته د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په تقابل کې، یعنی په ټکر کې اچوي. او هغه هم په داسې وخت کې دغه څرګندونې خبرېږي چې په اسرائیل کې کین اړخ سیاستوال بینی گنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرانس کې وویل، وروسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه یې دقیق مطالعه کړل، متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دی. البته پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي، او دا د سولې د پرمخ وړلو په وړاندې خنډ هم نشي انګېرل کېدلی. البته له دې مخکې ډیرو نړیوالو او فلسطینیانو، فلسطیني چارواکو، د فلسطیني ادارې چارواکو ویلي هر هغه اقدام چې اسرائیل په د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې کوي هغه د سولې د
بهرنی
یو خنډ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړو د خبرو له لارې حل کړي. البته د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې څرخېده او ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه، او له مخې یې په فلسطیني سیمو کې چې یوه لسیزه مخکې اسرائیلي هغه لاندې کړي دي، د اسرائیل میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بولي.
اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په دې اړه څه غبرګونونه ښکاره کړي؟
د اسرائیل صدر اعظم لکه د تیر په څیر د هر هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ که د ختیځ بیت المقدس په اړه کړی، یا د سفارت د لیږدولو په اړه کړی، یا کوم بل هر اقدام تل هرکلی کړی، دا ځل هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو تود هرکلی کړی او ویلی دی چې دغه څرګندونې یا د پومپیو څرګندونې په تاریخي یو اشتباه بیرته اصلاح کوي. خو په عین زمان کې فلسطیني ادارې بیا ویلي دي چې دا د امریکا په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی، او هغه په دې معنی چې هغه دغه پالیسي کاملا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو جوړول د په وینا نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو څرګندونو هرکلی کړی خو فلسطیني اداره یې غوسه کړې ده. فلسطیني اداره چې لویدیځه غاړه اشغال شوې بولي په دې سیمه کې د یهودي میشځایونو د جوړولو شدید مخالفت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانې اونۍ تر پایه به ټولو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او بله اونۍ به پایلې اعلان کړی شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دیارلس ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی ده، د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د جمهور رئیس د انتخاباتو د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی د حق ژمنه د چیلې دی وړاندې دوه ځله د کمیسیون لوري تر پښو لاندې سوي ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي اونۍ په لومړۍ پایلو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله د هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به کډر برزاوا موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سادات زیاتوي چې په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ سوی، په نورو ولایتونو کې روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه پروسې مخه ډپ کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ځینو بندي انتخاباتي دفترونو د دروازو د بیا پرانستلو په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پڅلور در سہولتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش پروسه دوه ونې وړاندې پیل کړه، خو د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره دغه پروسه وځنډول شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانونه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې دغه پروسه به بشپړوي، خو د محلي کارونه ځندني روان دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ځانګړی وخت وټاکي او عمل د پرې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کچېرې داسې تصمیم لري او پریکړې د قوانینو، لوایحو، طرزالعملونو مطابق یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه کړي څو د پروسې مخه ډب نه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان دوه نیټې نقص کړي، خو دا ځل به معلومه سي چې دا ځل په کړي ژمنه عمل کوي او کنه. بلیا انسب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. اوس هم راځي چې د اوریدونکو څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه رحمت الله خبر کوم د میدان وردګونه روزان زړه د کم دې افغان دي سیم شبکه چې کم دې دی هی مشکل لرو او چې کم دې تلور بجې سار کې راځي او دا غرمې نه مخ کې لس بجې ته تکیږي او موږ دې ځا غفت مستر مخ یو او علي ته محترم ته زمونږ د خاص چې زړه تر زمونږ د غم دی خپل شي او دا افغان دي سیم دې تدې ساته پال شي. والسلام علیکم.
زما خبرونه شکری د علمان ولایت او اشیر دولو سالی خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي ګر سره کار نه کوي. د دولت څخه هیله دار چې د سنگلان خدو ته پاملرنه وکړي. زما خبرونه
کوم زابل پولیس سړیا کو تطبیق تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د شار کې تر از جوړ شوی دی مو د ژوند په آزاد مې مشتم دی د قانون فیصله دا غواړي او درانه مټرا نه لکه او دې فیصله نه چې تاسو روانې مې نه ستاسو ټول شخصي جګو ته ویږي یو
حکومت ته یا په بانک کې نه جمع کیږي. موږ له لوړ پوړ چارواکو سره دغه هیله ده چې دغه بیا غیر قانوني پیسې بند شي او دغه ترازګان بند شي. پیسې به له شخصي ژبو ته ویږي او یوازې حکومت ته نه رسیږي. وسلام.
د هلمند ولایت همي زنګولې دي پلس صدا شکایت لرو چې نه پر وخت کوټ را رسیږي، نه پر وخت ډوډۍ، نه پر وخت مهمات. نو دا موږ د دولت څخه خواهشي چې مستې یو کوټ یو مهمات دا مست پر وخت و زمان را ته ورسي، نو بیا دولت هم شاید پر مخ ورسیږي. وصلات سلام، خدای پامه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. ستاسو څو پیغامونه و. دولس نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فرشتې جلال زیا اورو.
د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقیف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. په دغو کسانو کې انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی هم شامل دی. د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجي ملی خان او حافظ رشید به د قطر پلازمېنه دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې وي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو رویټرز خبري اژانس د هغوی د دریو سرچینو په حواله دغه خبر خپور کړی دی. هغوی ویلي د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیون کینګ او تیموټی ویکس به هم نن د ورځې خوشی سي. دا نه د څرګنده چې هغوی چیرته ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته ولاړ. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د امنیتي وضعیت ته کتنې لپاره هغه ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له ولسمشر سره د ننګرهار په سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو شمېر چارواکي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاستونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په مسله کې له خپلواکه سو استفاده کړې کنه په کانګرس کې د خبرو لړۍ دوام لري. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبری اژانس محرره مارګریتا ایګناتووا د بيدرکه کسانو پولیس ګڼه کې ثبت شوې ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبری اژانس ته ویلي چې مارګریتا ایګناتووا 29 کلنه ده، درک نسته او دوی د موندلو هڅه کوي. د هغې مور ویلي چې خپل لورې وروستۍ وار د یک شنبه په ورځ لیدلې ده.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه او ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنۍ وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاس دوستانو، زه وګمه جبر خلیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. ما سره ډاکټر سیب عتیق الله مشفق هم استودیو کې دی، خو په سر کې به ډاکټر سیب ته نو ورزو یو ریپورت لرو په دې اړه، البته د میډي د تکلیف په اړه باندې. دا به وورو بیرته راستنیږو. میده د انسان په وجود کې د خوراکي توکو د هضم یو لوی او پراخ دستګاه ده چې خوراکي توکي تر ډیره په میده کې هضم کیږي. د میده پراخوالی یو تر یو نیم لیتر پورې وي، خو بعضی خلکو کې بیا تر څلورو لیترو هم رسیږي. د میده ګونځې د دې سبب کیږي چې په ډیر خوراک او څښاک سره دا ګونځې خلاص شي او میده لوی شي. میده د انسان د بدن یو اساسي جز دی چې که ورته پاملرنه ونه شي نو د ډول ډول ناروغیو تر ګواښ لاندې بوي، چې یو له هغو ګواښونو څخه هم د معدې میکروب دی. دا چې د معدې میکروب څه دی او څه ډول د مخنیوي او تداوي وړ دی، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبالی په اړه وایي.
د اچ پایلوري بکتریا د خپل یو جراثیمي میکروب دی چې اکثرا انسانانو ته د ککړ خوراک یا ککړ څښاک لامل انتقالی کی. د دې د انتقال لارې اکثرا موږ تاسو ګورو چې په وټلونو کې پلیارو کې کم پاړو کې خرڅې پیدا پاک نه دي، دا صحیح نه دي. اکثرا په هغه وټلونو کې چې هلته بیروبار ډیر زیات وي په یو غوري کې په یو قاب کې او په هماغه کاسوغو باندې هغه کسان چې د دغې ایچ پایلوري یا د معدې د جراثیم په واسطه باندې ککړ وي خوراک پوشي دغه خوراک د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او دغه میکروب مستقیما ځي معدې ته او د معدې څخه ځي ځان د معدې داخلي طبقو ته رسوي. که چېرته په وخت او زمان سره تشخیص وشي درملنه وشي خو ستونزې نه راولاړی او که چېرته درملنه ونه شي او په اساسي شکل سره تداوی ونه شي نو مریض په لومړی وختونو کې د معدې د درد څخه د زړه د سوي څخه د خولې ته د ترخو اوبو راتګ او کله کله داسې وي چې مریض شکایت کوي چې ډاکټر صاحب د خوراک نه وروسته مې ګیډه پړسیږي د ګیډې د پړسوب شکایت لرم ترخي اوبه مې خولې ته راځي. دا هغه نښې نښانې دي چې اکثره ناروغان شکایت کوي او د دې سره سره که چېرته خدانه خاصه میاشتې او کلونه دربار ونیسېږي ځکه د معدې د زخم یو سبب همدغه بکتریا چې د هیلیکوبکتر پایلوري یا ایچ پایلوري په نوم باندې یادیږي لامل ګرځي او د معدې مخاطي غشا تخریبوي او د سطحي او ژورو زخمونو لامل ګرځي. کله کله خو داسې کېږي چې مریض د کمخونۍ په لوحه کې ناروغ راځي ډاکټر ته مراجعه کوي او ډاکټر بالاخره د لابراتواري معایناتو په اساس باندې د تاریخچې په اساس باندې او حتی کله کله داسې کېږي چې د اندوسکوپي په نوم باندې یو معاینه ده هغې ته هم اړتیا لیدل کېږي تر څو پورې مکمله طبقه د معدې او د وړو کولمو لومړنۍ برخې وګوري چې آیا زخم شته دی که نه شته، زخم سطحي دی که نه دی، او که زخم موجود وي حتی د زخم څخه پارچه او ټوټه هم اخیستلی شي. یو نظر موجود دی هغه کسان چې د ایچ پایلوري مزمن انتان ولري د معدې د زخم سره سره خدای نه خواسته د معدې په سرطان باندې هم اخته کېدلی شي.
د معدې میکروب له ناپاکه اوبو، خوړو او لوښو څخه را پیدا کیږي. دغه ناروغي په هغه ټولنه کې زیات پیدا کیږي چې د څکلو اوبه او د بدرافت اوبه یې مناسب ځای ونه لري. دغه باکتری د خولې او د بدن له نورو مایعات څخه د ناروغ نه روغ کس ته سرایت کوي. د معدې میکروب ډیری په ماشومانو کې لیدل کیږي خو غټان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. د معدې میکروب په بعضو کسانو کې د زخم سبب هم ګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو بیا هم خره خلاص روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. تاسو هم که د میډی کوم تکلیف لرئ او له دغه ناروغي کړيږئ نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. امنګ سره په استودیو کې متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق هم شته دی چې د تبراشو خو اول به تاسو ته تلیفون شمیرې وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0995 او بل شمیره مو ده 0998225. تاسو کولی شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او د میډی ستونزه مول ډاکټر صاحب سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. ډاکټر صاحب په عتیق الله مشفق خبرونه ته خرق لست او په سر کې کراته د میډی د ناروغیو په اړه په ټوله کې لږ معلومات راکړي.
ډیر مننه جواب خل صاحب ستاسو نه. د میډی د ناروغي په حق له میډه یو د هضمي سیستم یو اساسي برخه ده چې کله غذایی مواد خوړل کیږي او یا اوبس کل کیږي میوه چې شی چې خوړل کیږي په دیزی کې دمه کوي د دمې ځای دی او کله چې غذا مناسب نه وي پاک نه وي او یا ککړ وي نو په همدغه دمې ځای کې د تکلیفونو سبب کیږي او میده په مختلفو ناروغیو اخته کوي چې خپل میده دغه کسوړه چې د خپل ځان څخه یو دفاعي سیستم لري چې د میدې په دیوالونو باندې راچاپیر شوی دی یو مواد دی او هغه د میکروبونو په مقابل کې د میدې څخه دفاع کوي. که چیرې د میکروب سرایت یو اندازه دونه ډیره وي چې هغه دفاعي مواد ونه شي کړی چې دفاع وکړي نو بیا د معدې د جدارونو یعنی د دیوالونو د تخریب سبب ګرځي او رنګارنګ مختلف ناروغۍ رامنځته کوي. یعنی معده یو اساسي جز د هضمي سیستم دی او د غذایي موادو د اوبو د خوړلو د دمې ځای دی چې څو ساعتو لپاره دلته غذا دمه کیږي او بیا له دې نه وروسته د کولمو اولو برخو ته داخل کیږي چې په همدغه ځای کې د هضم او د جذب سیستم فعال کیږي او کوم غذا چې هضمیږي او جذب کیږي له همدې نه شروع کیږي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زمونږ اوریدونکي په کرښه دي، اوریدونکو ته به لاړ شو، دوی به راواخلو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
محترم مګمې خو سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولس ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ مې باندې
چک. وعلیکم السلام، په خیر راغلی فضل هادي وردګ. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
مننه خورتي. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې مو یو دوست یا مدت دوه کالو نه په دې خو باندې دی دغه دی مېدې مشکل باندې وخته شو ولې دې صدوې د مثال ډېر زوړ تخلې لای دې صدوې نه ده شوې. دغه صرف چې دغه ډوډۍ وخوري د فډاپ غوندې وي معده یې وي چې پتنګ شمه مس معمولي ډوډۍ کم هات رکبه ډوډۍ چې وخوري نوري دې چې تاسو کېچ مې کو پتنګ غوندې وما دا پوښتنه شوه. بل هغه کا سوچ په نرو پراتو سیمو کې ژوند کو مثال د غول او فراسا یو کلینیک ته او شپخونه ته نکی دغه د فورا مثال ډېر خلک وي واسه او ټول نه لري چې د خپل ځان تداوی وکړي. دغه د فورا څنګه وا ان کو نوټ شته چې حالت په نرو پراتو سیمو کې هغه دغه داوونه وې نو ني داوونه چې په دا وکړي چې دغه مې دتا غاټه ولي.
مننه ډېر زیاته مننه لتا سینا پتا مو سي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دورونه ډېر مننه. اخه سوال وکړه د می دی په مرزونو کې یو تکلیف دی په نوم دی چې دای اراز دی ډیسپپسیا په نوم یادیږي، هضمیت نوي. نو کله چې می دا په ناروغي اخته شوی یا کوم میکروب الته ځای په ځای شوی او دا میکروب اخیستل شوی، نو هضمي سیستم چې په میده کې د هضم او جذب یو حالت دی هغه خرابیږي. معنا دا دی چې دلته هضمیت ذاتی له منځه تللی وي. کله چې مریض کوم غذا خوري هلته د میدی یا د نس د پړسوب احساس کی چې یعنی نس پړسوب کړای، معنا دا دی چې هلته هضم او جذب خراب شوی ده. دغه هضم او جذب خرابیدل دغه پروسه چې ده د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله چې میدی ته پیدا شوی ده دغه حالت را رامنځته کیږي چې دا خپله بیا د میدی د مرضونو دا یو عرض دی چې مریض ته خبر ورکوي، آگاهی ورکول کیږي چې هلته څه خبره واقع شوی ده چې د پړسوب او یا د دې چې غذا وخوري د تنګوالي احساس کوي. نو مریض ته آگاهی ورکول کیږي چې اوس خپل ځان پسې وګرځيږه، هلته څه واقعات راغلي دي د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله. دغه یو عرض دی چې بیا سبب باید تشخیص شي چې میکروبونه دي او یا نور کوم تیزاب ډیر شوی ده هلته په میده کې او یا کوم ګرېدل یا تخریش حالت رامنځته شوی ده یا دفاعي سیستم د میده خراب شوی ده. نو دغه عرض رامنځته شوی ده او مریض ته آگاهی ورکوي. او دینه چې په لری سیمو کې خلک هلته ژوند کی هغوی ته د میدې تکلیفونه پیدا کیږي، که ډاکټر وي یا کلینیک وي خطر ښه بداوي چې هغوی ته مراجعه وکړي او د هغوی نه مشوره واخیستل شي، معاینات یا دوا څه لازم وي. او که چیرې کلینیک یا ډاکټر هلته لاسرسی ونه لري نو دا به ښه وي چې هغه خلکو ته آګاهي ورکول شي چې رنګ رنګ غذاګانې یا ملوث غذاګانې یا داسې غذاګانې چې په یوه لوښي کې څو کسان ډوډۍ خوري یا اوبه چکي، نو له هغه نه هغوی ته باید آګاهي ورکړل شي چې کوشش دې وکړي هغه لوښي ومینځل شي، پاک شي، بیا دې خواړه پکې وخوړل شي. او که یو لوښه یو نفر استعمالوي دا بخې وي. او که چیرې بیا هم لاسرسی ورته سوي هغوی ته باید هدایت ورکړل شي چې ترکاري به کوم ترکاري چې هضمي سیستم ته ښه ګټه رسوي هلته په لرو سیمو کې دا امکانات شته، هغوی باید له دغسې ترکاري یا نور غذاګانو چې هضمي سیستم یا معدې ته تکلیف نه پېښوي له هغه نه دې استفاده وکړي.
بله، ور به شو نورو اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام،
په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
صباح الخیر خور تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کېلې، احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل له پکتیا څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه دوه پوښتنې ډاکټر صاحب نه. لومړی دا پوښتنه ده چې کوم خواړه دي چې انسان د هغې ته فارض وکړي چې ایچ پیلری رامنځته نه شي. دویمه دا پوښتنه ده چې د ایچ پیلری معاینات چې دي هغه په نوري به سړی وکړي او که په مړه ګیډه باندې کومه بهتره ده؟
مننه مننه په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه وروره. داسې خاص خواړه نشته چې هغه د ایچ پیلری د سبب کېدو سبب وګرځي، خو صرف دا ده چې خواړه باید پاک وي، اومه خواړه نه وي، او کوم لوخي چې استفاده کیږي هغه لوخي باید ومینځل شي. د هغه اچ پایلوري کوم میکروب چې ده هغه د ناپاک خوړو او ناپاک اوبه له لارې انتقالیږي شخص ته، کله چې میدی ته داخل کیږي د میدی په آخر قسمت کې چې هغه برخه یو قسمت په نوم د انټروم وایي هلته ځای په ځای کیږي، او هلته چې کوم دغه اچ پایلوري ته خدای داسې یو څه خاصیت ورکړی ده چې کله هلته ځای په ځای شي هلته ځان خلوي او د میدي نورو طبقو ته داخل کیږي او خپل زهر هلته دننه کوي. نو د خاص خواړه نشته چې دغه له طریق نه اچ پایلوري میکروب انتقال شي، صرف خواړه باید پاک وي، اومنه وي او لوښي ومینځل شي. د دې لپاره کوم خاص معاینات چې په ډاک میده یعنی اویاتش میده په دواړو حالتو کې اجرا کیږي، هم د وینې په معایناتو کې اجرا کیږي، هم د غایطه موادو په معایناتو کې هم د اچ پایلوري میکروب تثبیت کیږي.
ډیر ښه، اور به شو نورو اوریدونکو ته زموږ پوښتنې به پاتې وي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خدای ته ته مېلمه ته سلامونه مې کړې وانه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو غږ ډیر زیات جګ دی، زمې خپل غږ بیرته اورم. د رادیو غږ مو ټیټ کړئ، بیا مو نوم راته ووایاست.
ټلیفون مې د غزنی ولایت نه.
اها، د غزنی ولایت څخه مهرباني وکړئ.
ورځان دا مازه تکلیف لرم، تاسو ته څنګه سلامونه مې ګیرې وړاندې کوم. څه وخت زه دوډه وکړم نه نه بعد ما مازه چې دا څه کله کله درد کوي، د څه مقصد جوش موږ نه کوي درد کوي، په دې خاطر مې زنګ وهل ډاکټر ته نه غواړم چې مونږ ته رحمنه وي.
اها، سمه ده، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسو
ډیره مننه. ضرورت کله چې ته غذا خوري او درد درته پیدا کیږي، دغه درد خپله یو خبر ده چې تا ته درکول کیږي. که چیرې درد پیدا نشي، ته نه پوهیږي چې زما په معده کې کوم حالت دی، زما په وجود کې کوم حالت را پیدا کیږي، خپله دغه درد تا ته خبر درکوي. نو حتما به په معده کې څه تکلیف واقع شوی وي چې دغه عرض تا ته پیدا کیږي. کیدای شي معده زخم شوی وي د هر سبب نه، چی وي کیدای شي دغه میکروبونه چی دي او یا کوم دواګانی دي خپل د میده غشایی طبقه اغل منځ تللی وي، او یا خپل د میده په منځ کې چې کوم تیزاب سیستم دی هغه ډیر شوی وي. نور سببونه دي چې په میده کې پیدا شوی نور ناروغي او استاد درد سبب ګرځي، نو هغه باید ولټول شي او ډاکټر ته مراجعه وشي، کلینیک ته یا شفاخانه ته، چې ستا اساسي سبب پیدا کی چې په میده کې کوم حالت واقع دی، هغه بیا تداوی شي، بیا بس تاسو درد او ارزونه لمنځ ځي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، د درد یادونه مو وکړله. بعضي کسان دي درد په میده کې موقتی ډول باندې پیدا کیږي، مثلا کله چې ډوډۍ خوري یا کله چې وږي کیږي. دغه هر ډول د میده درد په دې باندې دلالت کوي چې هغه به خامخا د میده تکلیف ولري یا نه یو تکلیف به ولري.
دغه خپل نوریا جان فرق کوي، کله چې غذا وخوړل شي میده ته داخل شي، میده چې د غذا د تمزای دی چې هلته پات کیږي. که چیرې په میده کې کوم حالت واقع شوی، که میکروبی یا زخم وي یا تیزاب ډېر شوی وي، نو تر هغه پورې په میده کې درد وي چې کله د میدې څخه غذا تخلیه شي د کولمو لومړی برخو ته او یا کولمو ته داخل کیږي، بیا به احساس د میدې د قسمت څخه درد ورک شي، لاندې کولمو کې به مریض احساس په ټوله ګېډه کې کوي. او که چیرې په خپله میده کې د میدې په سر هلته درد وي، نو مانا دا دی چې دلته څه سبب واقع شوی ده، او غذاګانې چې هلته دمه کیږي عمل ته خپل هغه په هضمي سیستم پروسه چې ده هغه له منځه تللي وي. نو درد په دوامدار شکل او یا په موقتي شکل پیدا کیږي، ورکیږي. هر مریض فرقی، کیدای شي درد په شکل د دوامدار وي هیڅ ورک نشي، کیدای شي درد موقت راشي او ورک شي. نو بیا د دې سبب لټول دي چې خبره د میدې په قسمت کې ده، که د کولمو په برخه کې ده، چې کله کولمې له میدې څخه شروع کیږي دلته واقعیت پیدا کیږي، زخمونه دي د 12 د کولمو د لومړی برخو، او کیدای شي دلته کوم حادثه واقع شوی وي. نو دردونه په دې سوي یا به په شکل د وقفه ای راځي او یا به دوامدار شکل مریض احساس کوي. دردونه بیا وصف لري، کیدای شي درد په شکل د دروند شکل باندې احساس وي، او یا داسې یو گرفتگی شکل وي، او یا کیدای شي درد دا رقم وي لکه چې احساس د سوی کوي، په دې شکل وي. دردونه هم فرق کوي در مریض.
ها، ډیر ښه. نور اوریدونکو ته به وخت ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ محبوب شاه له پغمان نه. مهرباني وکړئ.
هغه د څو ورځو مخکې وریځې وخوړل، په معده باندې مې رقم داسې یو درد راغی. کلمو باندې دغه باندې ډېر صحیح در ګولې مې وخوړې یار خان کلسي ګولې هماغه مې کېخوړې اوس د وګو مابان کښې رقم درد کوي چې مړۍ تېرو رقم درد کوي د هېڅ مړۍ نه شم تېرولی سم
اها سمه ده تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسې ته لارښوونې وکړي ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ
مننه وروره کله چې غذا دې وخوړ نو وریجې دي ثقیل دي دې کې شک نشته خو کله چې غذا خوړل کېږي په هغه سیستم چې موږ تاسې غذاګانې یا وریجې دي په کور کې هغه سورکوي داسې مې لیدلی وي چې بوره هغه ته سورکوي او بوره سوځوي او بیا وریجې پخوي په هغه کې کله چې بوره وسوځول شي دغه خاصیت تغییر کوي هلته د کاربن په شکل تبدیلیږي توریږي نو کله چې دغه غذایي مواد معدې ته داخل کیږي هلته یوه کیمیاوي تعاملات رامنځته کیږي چې خپله په معده کې تیزاب دی او دغه بوره د کاربن په شکل تبدیل شوی او تغییرات راځي او معده تخریش کوي کله چې د معدې دیوالونه یا د معدې دغه کڅوړه جدار چې ده هغه په یو رقم دفاعي سیستم باندې پوښول شوی ده کله چې هغه تخریب کی نو تخریش را واقع شي او یا زخم شي نو بیا درد احساس را پیدا کیږي هغه د موقت وخت لپاره چې کله غذا په دې شکل وي وخوړل شي نو درد پیدا شي که چیرې درد په دوامدار شکل پاتی شي نو مانا داده چې کوم حادثه را منځته شوې ده باید ډاکټر او شفخانه ته مراجعه وشي چې هغه ته لازم اړوند معاینات دي توصیه شي وکتل شي حتی پایپ کوس شي چې وکتل شي چې معده په کوم قسمت کې او یا د مری په کوم قسمت کې حتما زخم واقع شوی ده او یا نور حادثې دي د نورو معایناتو له مخې نه بیا به مریض تشخیص کیږي او هغه تداوي کیږي
بله دغه مریض ویلی چې ما وریجې وخوړلې او بعد له هغې نه مې په خېټه باندې درد شوله نو وریجې له ثقیلو خوړو څخه دي آیا ثقیل خواړه غونډ په ټوله کې د معدې د تکلیف سبب ګرځي که څوک د معدې تکلیف ولري او بیا ثقیل خواړه وخوري په هغه حالت کې بیا ورته ضرر لري
د ټول ثقیل خواړه داسې نشي کېدلی چې هغه معده په تکلیف کې خو که د میوه باب هم بعضې چې دي ثقیل دي خو کله چې غذا سورشی او خپل خاصیت له لاسه ورکي هغه په ثقیل ډول او په ثقلت شکل سره هضمیږي نو بیا معده په تکلیف وي
اها ډېر ښه وربشو نورو اوریدونکو ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسې ښه راغلاست په خیر اوسې مهرباني اها
شیرین آقا ایم ادم ایوان جمرخیز کو ڈاکٹر صاحب
شیرین آقا مهرباني وعلیکم
میډیا څخه ډېر تازه ده ډاکټر صاحب ته وایم چې بس داسې چې ترکاري وکړم اون پیاز وکړم اون مرمۍ وکړم ډېر تازه ده ډېر دردونه دي معده مې سر مې نه خلاصېږي اسپلوري معاینات مې وکړې په کندهار په ښار کښې هغه ول نه یې اسپلوري نو د زخم علامه لکه د چش علامه ده ډېر دین تازه دي وریجې خو مې ډېر سره نه دي خوښې او زما زیاته پیمانه د غوا غوړې خوښ دي هغه چې وخورم ډېر مې تازه بوي اچار و داسې شی بس د معدې څخه ډېر تازه دي
اها سمه ده تاسې په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
وروره د معدې اساسي تداوي چې ده پرهیز ده که چیرې دې پرهیز وکړه نو معده به دې ارامه وي او که چیرې پرهیز دې نه وکړه معده به دې همداسې په تکلیف وي او دا تا ته به تکلیف درکړي مانا دا نه دی چې یو مریض هېچ پایلوري ولري او هغه به د معدې تکلیف ولري که هېچ پایلوري ونه لري د معدې تکلیف به نه لري هېچ پایلوري یو میکروب ده هغه خو واضح دی خو کیدای شي د معدې نور سببونه د معدې خپله التهاب یا د معدې د دیوالونو پړسوب د معدې چې کوم تیزاب دی هغه معده په خپله که چیرې دا تیزاب ډېر راو پاریږي په میده کې چې سببونه د میدې د تیزاب د پارېدلو لپاره ډېر دي مثلا یو مریض داسې خام یا اومه خواړه خوري یا هغه غذاګانې چې میده د ګرېدلو یا د تخریش سبب ګرځي لکه ترشي و اچار و چکني و دغه شیان او یا مریض رواني روحي نارامه وي او یا مریض د درد دواګانو څخه ډېر استفاده کوي د میدې د هغه دفاعي سیستم د لمنځه وړلو سبب کیږي او بیا مریض ته دردونه او نارامیانه پیدا کیږي صرف سبب دانه دی چې مریض به میکروب هېچ پایلوري ولري او د معدې به تکلیف لري که نه به یې لري
ډېر ښه وربشو نورو اوریدونکو ته السلام علیکم
خورې سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلام
وعلیکم السلام تاسې په خیر راغلئ مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای مو راته ووایاست
ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار پښتون یم له جوزجان
څخه پښتون له جوزجان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ
تشکر اوس می خورم ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه شستونی هاضمي یا پردنده معدې تکلیف دغه اصل پر څو ډوله دی؟ یو ډول دی، دوه دی، څو پر څو تقسیمه دی، څو اقسامه دی چې اورېدونکي مو پوهېږي، موږ هم پوهېږو. او دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرې د دې معدې د مرض یعنې د معدې د میکروب تداوی ونه شي، اخر یې وکم حالت رسېږي، څومره خطرناکه دی؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده، د بعض مېوې خلک وایي چې سړی د معدې تکلیف ولري میوجات یې خوري، اوس دا زموږ یو فرضن چې اثره ده چې دا شیخ وخوري پر معدې باندې تکلیف راولي، د دغه علت څه شی دی؟ شیخ آیا د فقیلو میوو څخه دی؟
سمه ده، په تمه پاتې شي.
ډېره مننه وروره. د معدې تکلیفونه ډېر دي، مرضونه یې ډېر دي، دې کې ډېر بحث دی چې د معدې څونه تکلیفونه دي. خو زموږ تاسو په منځ کې او زموږ تاسو په کور کلي کې او جامعې کې چې کوم ډېر رواج دی، همدغه د معدې چې مریض شکایت کوي وایي ترشو اوبه مې خولې ته راځي، معده مې پړسوب کوي، معده مې درد لري، معده مې سوایي کوي، دغه مرضونه خپله هلته بیا په معده کې وي، دغسې اعراض ورته پیدا کېږي، کېدی چې د معدې د میکروبونو سبب وي، د معدې د زخمونو، د معدې د سرطانونو او د معدې خپله نور مرضونه دي چې هغه د معدې التهاب دی سبب. نو د معدې مرضونه ډیر دي. زموږ تاسې په جامعه کې چې ډیر زیات خلک ورسره آشنایي لري او پوهیږي، همدا د معدې د تیزاب او التهابیت ډیر شوی دی، د معدې میکروب دی، د معدې سرطانونه دي، د معدې زخمونه دي. دا زموږ تاسې په کورو کلی کې دا ډیر دي. او دا ده چې د معدې میکروب که دوامداره وي او دغه میکروب د غذا او یا د خوړلو طریق نه اخیستل شوي وي، په ټیټ عمرو کې کیدای شي دغه میکروب د معدې د زخمونو او یا د معدې د نورو ناروغیو سبب وګرځي. او په جګ عمر کې کوم کسان چې دغه میکروب اخلي، نو کیدای شي د معدې د سرطانونو، د معدې د کنسرونو سبب وګرځي. او تاسو وویل چې کور کې مریض لري، نو مڼه چې ده هغه ثقیله غذا نه ده، میوه ده. خو د معدې په بعضي تکلیفونو کې مڼه خپله بیا د معدې بعضي تکلیفونه هغه ډیروي. مثلا خپله مڼه چې ده په خپل ترکیب کې وسپنه لري، او وسپنه د معدې په بعضو مرضونو کې څه کېږي، د معدې د مرضونو سبب ډیروي او یا تکلیف ډیروي. هلته وسپنه په معده کې یو تعاملات رامنځته کوي چې د معدې د تکلیف سبب ګرځي. نو د دې لپاره کوم کسان چې مڼه خوري او د معدې تکلیفونه لري، چون هلته وسپنه په خپل ترکیب کې لري، معده لږ ذره په تکلیف وي ځان سره.
بله، ډېر ښه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ هم ریپورت کې ویلې او تاسې هم یادونه وکړله، دغه ناروغي په ماشومانو کې هم لیدل کیږي. تاسې دا راته وایاست چې دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره لیدل کیږي، او که په غټانو کې او که په ماشومانو کې لیدل کیږي، نو تر څو کلنۍ پورې یعنی محفوظ وي او بعد لغې نه بیا په ایچ پایلوری باندې اخته کیدای شي؟
د مخیمویل چې دغه میکروب د ککړو لوښو، د ککړو غذاګانو او یا د صحي غیر صحي غذاګانو له طریق نه اخیستل کیږي، دا که دا ماشومان واخلي او که غټانې واخلي، په دې میکروب به مبتلا کیږي. کله چې دا میکروب واخیستل شي له غذایي له طریق نه، نو په معده کې ځای په ځای کیږي، او د معدې د تکلیفونو، د معدې د زخمونو او یا د معدې د نورو ستونزو سبب ګرځي په ماشومانو او غټانو کې. خو چون چې ماشومان اکثرا صحي بخش ته ډېره توجه نه کوي او یا په کورونو کې هغوی ته ډېر توجه نه کوي، نو کېدای شي ماشومان له غټانو نه ډېر واخلي، او غټان به دونه پوهېږي چې خپل هغه لوښي ومینځي، خو ماشومان نشي کولای او یا به پې پوهېږي نه. خو دا میکروب چې اخیستل کیږي، هم غټ اخیستلی شي، هم وړی اخیستلی شي.
ډاکټر صاحب، اوریدونکي ډیر دي، خو زه به یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم. تاسې نه هغه ده چې د یخنۍ موسم دی او اوس خواړه زر نه خرابیږي، نو میندې هم کوشش کوي چې په یوه وارې له غمه ځان بېغمه کړي او هغه مسؤلیت خپل ادا کړي، خواړه پاخه کړي، ډېرې پاخه کړي، او هغه بیا څو وخته خپلو اولادونو ته ورکړي، په کورنۍ کې یو غونډ وخوري. نو دغه ډول خواړه ستاسې په نظر باندې څونه د معدې د تکلیف سبب ګرځېدای شي؟
کچیر د وړي موسم وی خلک غذاګان اخلي په یخچال کې دي، او یا اوس د یخ موسم یخ دی و چې نه خرابېږي. هدف دا نه دی چې نه دا ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې هلته ژوند کوي، او ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې له منځه ځي. خپله دغه ایچ پایلوري کوم میکروب یا نور میکروبونه چې دي، کېدای شي د ککړې غذاګانو له طریق نه، ولو که هغه په یخه هوا کې کیخودل شي د لمن زنیزي او کېدې شي هغه وخوړل شي او بیا میده په تکلیف شي او دا میده د میکروب واخلي.
اها ډیرک ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې سټډیو ته راغلی او زمنګ بلنه مو منله او له هغه اوریدونکو نه چې ګډون کړو په دې خبرونه کې له هغه نه هم ډیر زیاته مننه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.